dedi kuvvetleri o devlet sukutunu kaydı emniyetin nasıl? Onun vazidir de o. Daha harici propaganda. Tıkvani tasır uyat zeyi. Le vaziri sahibine pıkhtın o kıysa her kolu urdu ki bar bar gırz edildi. Sarbazan nanivuli etibrid, malanu portur, janalan portur. Ruhiye millidir.
په همدې حال کې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف صاحبی وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال معنا دا ده چې په افغانستان کې نور د نړیوال پوځي ماموریت رول یا شکل بدلیږي.
زه فکر کوم د امنیتي لیګ موضوع دا نه ده چې د نړۍ رول دلته پای ته رسیږي، بلکې د دې هغه نوعیت بدلیږي، هغه څه چې د افغانستان د خلکو او د حکومت په غوښتنه باندې ترسره کیږي. هغه دا ده چې د لسو کلونو وروسته په افغانستان کې نور نړیوال ځواکونه ته چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان په کلیو او باندو کې جګړې وکړې، دوی هم ونشو کړی چې دغه روان تمرد یا بغاوت چې ډېری د بیرونه ترسره کېږي دوی په پای کې ټک شي. د فکټوم افغان ځواکونه وړتیا لري په برخه کې او ښه پوهېږي چې د مخالفینو او یا د هغې کړیو سره چې په افغانستان کې په امنیت لمن وایي څه ډول تعامل وکړي.
امریکا او د ناتو غړو هیوادونو اعلان کړی چې تر 2014 میلادي کال او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته یې په افغانستان کې د پوځي ماموریت بڼه بدلیږي. د ناتو ملکی استازی موریتس یوخیمز:
Yes, absolutely. But the NATO mission will be...
هو، خو د ناتو ماموریت به له اوسني ماموریت سره توپیر ولري. لکه مخکې مې چې هم وویل، جنګي نه بلکې د روزنې رول به ولري او شمیر به یې ډېر کم وي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې افغان لوري ته به له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال وروستی پړاو له ستونزو خالي نه وي، خو اوس دغه پروسه بشپړه سوې او چارواکي ډاډ لري چې افغان قواوې به په یوازې سر وکولی سي خپلې چارې پر مخ بوزي. افغان چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو تر اخیستلو وروسته به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر حمید کرزی وایي د امنیتي مسؤلیتونو انتقال افغانستان او ناټو ته ښه خبر دی.
افغانز ار ریډی ټو اکسپیرایټ د پروسس اف ترانزیشن
د وی کارتیاوی. افغانان د امنیتي مسؤلیتونو د پروسې ګړندې کولو ته تیار دي، ورته خوشاله هم دي. په هر معنی دا موږ او ناټو ته ښه خبر دی. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب صاحبی وایي افغان ولس ته د انتقال د مرحلې پیغام د امنیتي چارو افغاني کېدل او د افغان ځواکونو پیاوړي کېدل دي.
پیغام د دې پروسې نه افغان ولس ته همدغه دی چې هغه څه چې دوی انتظار درلود چې د هېواد امنیتي چارې باید په خپل افغانان په لاس کې واخلي. په خپل افغانان ښه پوهېږي چې د خپل هېواد ټول اړخونه کې په جغرافیایي اړخ باندې د امنیت په ټینګولو کې د خلکو سره د تعامل په برخه کې. دویم خبره ډېره مهمه دا ده چې کله افغانان او ولس ګوري چې خپل امنیتي ځواکونه یې په سیمو کې د امنیت چارې پر مخ اخلي، د فکر کوم د خلکو حمایت د دې څخه زیاتېږي او خلک دې ته دلچسپي ښایي چې دوی سره همکاري وکړي.
د ناتو غړي هیوادونه او نور مرستندویان وایي دوی تر ډیره د افغان ځواکونو روزنې ته اهمیت ورکوي او هڅه کوي په افغانستان کې جنګي ماموریت په روزنیز ماموریت بدل سي. د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي په دې خاطر چې په خلکو کې د 2014 میلادي کال په اړه بیره ختمه سي، یو ملي پروګرام او ملي اجماع ته اړتیا ده.
ا دې لپاره چې دا ویره لرې سي یو ملي بحث ته ضرورت، چې د هغه په نتیجه کې یو ملي اجماع په راتلونکي باندې د بنسټونو د جوړولو دپاره، او دا ملي اجماع باید په یو ملي پروګرام باندې بدل سي چې هغه پروګرام عملي چې د ولس ګټې پکې خوندي.
افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو له انتقال سره جخت ځینې نور مهم پرمختګونه هم په مخ کې لري. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات، د پخلاینې په هدف د سولې خبرې، په اقتصادي لحاظ پر ځان متکی کېدل، له امریکا، اروپایي او نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو لاسلیک کول او د تورته نور مسایل د دې لړۍ په راتلونکي برخه کې به دا وڅېړو چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو او د افغانستان د امن ټینګولو ته څومره تیاری لري.
د پټې خولې فریاد خصوصا
سره د توتريخوالي پاړه د ازادي رادیو زنګړی پروگرام د پټي خلې فریاد ته ز فريده هرسي فيدر ته خراغ لاسوایم. په دې پروگرام کې د نورستان د خزو یو ډیره مهمه ستونزه سپړو چې د دوی روغتیا، ژوند او خوشحالي زیانمنه کړي دي. که په نورستان کې د چالور وشي نو ډیر داسې خلک شته چې ور باندې خپکیږي. اخوا په نورستان کې خزي تر نارینه وو ډیر فزیکی او سخت کارونه کوي. ماشومې په نسبی خو مجبوره وي چې د لرګیو پیټې په سر راوړي او چې ناروغ شي نو بیا یې د تداوی اثر نه وي. د نورستان خزي د درملنې لپاره کونړ ته ځي او مجبوریږي چې د یو ساده روغتیايي خدمت لپاره هم اوږدې، سختې او لرې لارې ووهي. جواهر چې له نورستانه کونړ ته د تداوی لپاره تللې هیله منه ده چې د دوی په سیمه کې روغتیايي کلینیک جوړ شي.
نورستان وایګل نه شپانه نشته، ډاکټران نشته، دوای هم نشته. جلال آباد کې چکسره او سختې راځي، چپانو جوړي مکتب جوړي.
د جواهری سره څنګه ته بل میرمنه چې له نورستانه په کونړ کې اسدآباد روغتون ته تللی د لرو او سختو لارو کیسې کوي.
شبخانه نشته دلته، خځې ډاکټر دی نه، مشکلات ډېر دي، دوایان هم نشته. مونږ چې کله ناروغه شو نو چا سره ته راځو، چترال ته نه پرېږدي، اوس لار بند ډېره خرابه ده، لاره ډېره سختي باندې راځو، تکلیف ډېرې لارې. مونږ د کونړ ته راځو نو وبالیږي کنه کلینیک بساس کې. مونږ نه حکومت نه غواړو چې زموږ په ځی کې شبخانه جوړې، خزه ډاکټر براولي څو زموږ مشکلات حل شي.
جواهر او د هغې په شان ډېرې نورې ځوانې خزې او نجونې هیله منې دي چې خپل روغتیایي کارکونکي وي، خی غواړي ډاکټر او یا هم نرس وي، خو هغوی ښوونځي ته نشي تللی. جواهر وایي تر اوم ټولګي پورې زده کړې کړي. زیاتوي د دوی د سیمې خزې که روغتون ته هم ورسي نو بیا په لاره کې مړې کیږي. نو جواهره ولې ښوونځي ته تللی نه شي چې خپل ارمان پوره کړي او خپل روغتیايي کارکونکي واوسي؟
طالبان نه پرې لاره کې مړې شي، شفانه کې مړې شي.
لیزا نورستانی چې په نورستان کې د بشري حقونو فعاله ده وایي په نورستان کې لسره روغتون نشته او دې ستونزې خزې تر ټولو ډېرې له سختۍ سره مخامخې کړي دي. لیزا زیاتوي یوازې په دوو ولسوالیو کې کلینیکونه شته چې هغه هم نشي کولی ټولې لازمې مرستې وکړي. بلخوا په دې سیمه کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ لاره ورته نه ده وتلې.
نورستان کې خو چې مونږ همداسې دقیق خبرې وکړو، زمونږ فقط دوه نقطې کې کلینیک شته. یو پارون کې ده چې یو دوه وخت قابله دان پکې کار کوي او زنانه ډاکټر نشته، فقط قابله ده وخت هغوی هغه نورمال ولادتونه په وخت کومک کولی شي. یو خو داسې ده چې بعضې ولسوالیګان چې ده لکه مندول، هغه مندول ولسوالي چې ده بالکل سړک نه لري، یو چې یو ولسوالي کې سړک نه وي هغه بېچاره ده کوم لار باندې راشي چې خپل مریض د هاس پسه راولي؟ تقریبا 15 یا شپږ ورځ تېرېږي چې هغه مریض په خپله لار کې به مرکي. نو بل ولسوالیګان چې ده لکه برګ ماتال او کمپیش کنر ته راولي، پارون پاریزان تیر شي بیا کنار ته راولي، یا کنار هم چې جواب ورنکو بیا جلال آباد ته راولي. کله هغه هم چې یعنی د 100% نه اغل 2% زلانه چانس ښایي یا مخاوند دل سوزي یا پیسې هغوی سره وي بیچارهګان به راولي. نور هم ټول نورستان کې پراته وي، سو به بس خاص هم نه کوي چې دوی هم یعنی انسانان ده یا نه. او بیا نورستان کې یو بل رقم کار هم ده چې هلته یو داسې پخوانی دایګان دی چې هغوی اسپونه او واګان چې راکنه هغوی ته ولادت ورکول، هماغه پخوانی کسانو زنانو ته ولادت ورکوي. د عقل نه پاس خبره ده چې یو سړی یو ښځه ته ولادت ورکړي، هغه هم داسې سړی چې اصلا نه پوهېږي چې ولادت څه شی دی، هغه فقط اس کومک کوي یا د غواګانو کومک لپاره ده.
خو د نورستان ښځې همدې دوو وړو کلینیکونو ته چې لیزای یادونه وکړه هم په اسانۍ نشي تللې. دوی کله کله انتظار باسي تر څو چې یا پیسې پیدا کړي او یا هم د کور د نارینه اجازه ته منتظر وي.
چې دا کار په خپل د خزي ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دا خو لا پرېږ دی چې دوی دومره ناوخته روغتون ته ورسولی شي چې په لاره کې سا وخیژي. د نورستان یو قومي مشر انجینیر محمد عیسی وحدت وایي د په خپلو سترګو داسې ناروغانې لیدلي چې په نیمه لاره کې سا ورکړې ده.
په سترګو مې لیدلي دي چې مریض یې په آس تړلی دی او په نیمه لاره کې پاتې شو او بیرته ګرځولی.
د نورستان ډېر خلک په دې باور دي چې د دې ډول مړینو مسؤلیت د مسؤولو مقاماتو په غاړه دی. خو په خانه خبریاله او د ولسی جرګې غړي ملالۍ شینواری وایي د خلکو پوهاوی هم ډیر مهم دی او د خلکو په پوهاوی کې دینی عالمان ډیر مهم رول لوبولی شي. نه یوازې په نورستان، په ډېرو سیمو کې د خلکو دود دستور له دینه هم بر دی او هر څه ته خلک په ناپوهۍ له اسلام سره ارتباط ورکوي. ښځې ځان مرګ ته ورکوي خو تر هغې په کور کې انتظار باسي چې میړه یې کور ته راشي او دې ته له کوره د وتو اجازه ورکړي. ملالۍ وایي پکار دې دینی عالمان د خلکو د پوهاوی لپاره کار وکړي.
که چرته یو عمومي کمپین د علماو د شورا د خانه او د مولوی صاحبانو د خانه پیل شي په افغانستان کې، او هغه دا چې راځي چې موږ رښتینی اسلام د خلکو غوږونو ته ورسو او د ښځو او نارینه وو حقونه ورته وروپیژنو، په هغه رقم باندې چې هغه له بده مرغه چې ځینې مولوی صاحبان هغه قسمتونه چې د ښځو پورې د حقونو پورې اړه لري په هغې باندې هغه په حساب باندې ډېر نه روښانه کوي، بلکې هغه قسمتونه چې د ښځو د مکلفیت په اړوند دي هغه ډېر زیات بیانوي. ګورې که په اسلام کې یوازې موږ چا ته مکلفیت ورکړو او حق ورنه کړو هغه بیا د منلو وړ نه دی. دوی کړی شي چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې موږ جومات لرو، مسلمانان یې فضل د خدای نه خدای دی، هغوی ته وظیفه ورکاندي چې اول خپل ځان هغه رښتینی اسلامي علومو باندې سنبال کړي. متاسفانه چې زمونږ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې حتی زمونږ مولوی صاحبان هغه لکه څنګه چې لازمه ده په دیني علومو نه دي سنبال. داسې فکر نه کوي چې دوی یوازې د نارینه پورې نه، بلکې د ښځو دپاره هم مسؤلیت لري او باید دوی ته هغه خپل حقونه وروښي. فکر کړم چې زمونږ د دې راډیوګانو دوی خبرې ډېر اثر لري او دا به ډېر زر خلک ومني. له بده مره کله کله خو د هغه مولوی صاحبان چې اصلا صرف نوم یې ملا دی په بخنه سره یعنې داسې هم ما لیدلي دي چې هغوی یو ځینې بې ځایه خبره هم وکاندي، اصلا د اسلام پورې تړلې خبره هم ونه کاندي، هغه خلک مني. نو فکر وکړو که چېرته په رښتینې اسلامي خبره وکاندي هغه به څومره خلک ومني.
خو په نورستان کې داسې کورنۍ هم شته چې د ښځو روغتیا ته پاملرنه کوي او د ښځو حقونه تر یو حده په نظر کې نیسي. که کومه ښځه په وخت هم ډاکټر ته ورسیږي او خوشبخته وي چې د نورستان په کلینیک کې په عادي توګه ماشوم وزیږوي، نو که انجلۍ وه دا نو بیا ښځې ته یو بله ستونزه ده. ښځې په دې ملامتیږي چې ولې لور زیږولې. د افغانستان په ځینو سیمو کې حتی لنګه ښځه د لور په زیږولو وهل ټکول کیږي او حتی وژل کیږي. ډاکټره وګما حبیب وایي د ماشوم د جنسیت مسله له مور سره نه، د پلار پورې اړه لري.
کله چې یو ماشوم منځ راځي په دې حالت کې خپل د انسان په وجود کې دوه ډوله حجرې دي، یو جسمی حجرې دي او یو جنسی حجرې دي. جنسی حجرې هغه حجرې دي چې د کله چې د مور او پلار د جنسی حجرې سره یو ځای شي نو د هغې په نتیجه کې ماشوم منځ راځي. دا چې ولې کله انجلۍ شي کله هلک شي دا هر څه د الله په لاس دي، او یعنی انسان په دې کې لاس وهنه نشي کولای چې که وغواړي لور وشي هغه به لور کیږي او که وغواړي هلک شي نو هغه به هلک شي. په مختصر ډول داسې ویلای شم چې د نارینه جنسي حجرې چې دي هغه دوه ډوله دي، یعنی یو قسم جنسي حجرې دي چې هغه یعنی ښځینه خواص لري، او د ښځو چې دي هغه ټول ښځینه خواص لري چې طب د نگانه د ایکس ایکس چې زنانه دي او ایکس وای چې د نارینه جنسي حجرې دي په دې نامه باندې یادیږي. نو که چیرې د نارینه دا جنسي حجرې چې ایکس دي هغه د ښځینه جنسي حجرې چې هغه ایکس ایکس دی هغه سره یو ځای شین او هغه په نتیجه کې لور منستر راځي او کچره وای حجره د شیزینه د ایکس موجود سره یو ځای شي چې هغه ایکس وای کیږي او هغه الک منستر راځي نو په دې اړه د سویل شم چې دا چې والی جله یا الک کیږي دا د نارینه حجرو پورې اړه لري چې آیا دغه ایکس حجره او یا دا چې وای حجره دغه سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې جله یا الک منستر راځي خدا چې دا والی کیږي د دې علت معلوم نه دی او دا هر څه د الله طرف نه کیږي چې دا ولې کله ایکس او کله وای حجره دغه سره یو ځای کیږي نو
یعنی په دې کې د یوې ښځې له ملامتۍ نشته
نه 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 د ښځې شته په دې کې نه د نارینه شته ځکه دا چې کومه حجره د کومې سره یو ځای کیږي د دې علت چاته معلوم نه دی او نه هم انسان په دې کې لاسوهنه کولی شي دا چې هر څه مخته راځي هغه به کیږي
نو لکه چې ډاکټرې وګمی وویل د ماشوم د جنسیت مسله چې یعنی الک وي یا انجلۍ وي د پلار پورې اړه لري او په دې باندې چې یوې ښځې لور زیږولې د هغې رټل نه یوازې دا چې زیاتې دی بلکې د خلکو ناپوهی خي په سعودي عربستان کې میشت افغان اسلامي کارپو ډاکټر فضل الرحمن وایي په اسلام کې د ښځې او نارینه حقونه مساوي دي او هیڅ کله نارینه ته پر ښځې ترجیح نه ده ورکړل شوې دا ډول فکرونه چې خلک فکر کوي هلک خ او انجلۍ خانه ده د افغانانو د خپلو فکرونو زیږنده ده
د اسلام مقدس دین خو ډېر یو جامع دین دی اساسا الله سبحانه و تعالی دا دین د خپل انسانانو د خپل بندگانو لپاره غوره کړی دی څنګه چې په مبارک آیت کې ویل شوی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا الله سبحانه وتعالی چې دې جهان دې هستی خالق دی د خپل بندگانو لپاره د انسانانو لپاره اسلام دین غوره کړی نور دینونه یعنی مرفوض بللی او انسانان غوښتي دي چې تاسو د دې ځمکه په مخ کې چې ژوند کوئ نو د خپل د جون ټول ارخونه د اسلام په نظام سره برابر کې نو په اسلامي نظام کې خو نارینه او ښځه دواړه مکلف دي تکلیف دواړو ته دی یوازې یو جهت نه دی بلکې دواړو ته مکلف دواړه مکلف په ایمان دي دواړه مکلف په عبادت دي دواړه مکلف په آزاد خپل بندګۍ دي د الله په دربار
نو چې د ښځې او نارینه ترمنځ نه د ټولنیز پلوه او نه هم له دینی پلوه کوم فرق شته نو بیا ولې به یو ښځه په داسې سره تل کیږي چې له سره ورپورې اړه نه لري هغه نورستانه خزه چې هم په کاروندې کې کار کوي هم د کور چارې تر سره کوي او هم په نس د ماشوم درون پیټې وي بلې په خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیا نه لري کدا ویل شي چې امنیتي شرایط خراب دي او یا سړک جوړ نه دي نو په کورونو کې له هغه سره مرسته ممکنه ده ولې نورستانه خزه په یوازې سر د ژوند رانه بارونه یوسي دا د هغې حق نه دی چې د روغتیایي مشکلاتو په اړه معلومات ولري دا د هغې حق نه دی چې ماشومې په نسوي او آرامه شرایط ورته برابر شي که ناروغه شي روغتون ته د تګ امکانات ولري که دا نه لري نو آیا دا ورسره زیاتیا نه دی په دې کې هم ټولنه او هم کورنۍ مسؤوله بلل کیږي که تاسو غواړئ خپل نظرونه په دې اړه له ازادي راډیو سره شریک کړئ نو پیغام راوستوئ او د ازادي راډیو د وی پاڼې یا فیسبوک لاره خپل وړاندیزونه وکړئ ازادي راډیو ډاٹ کام او یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد لرئ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio.com د پټې خولې فریاد تر بلې خبرونه تخته پات